أساسي أو بشري حقوق. درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په هکله څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې معاش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان د دوی شپې ورځې او د یو تر بل دوی د خون کې د هغه د مالک نه لري چې دا ورته بسنه نه کوي. دغه ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کدي خون کې حقونو ته په دې اکل سره ته وایي
خون کې لکه نورو معنوي اشخاصو په مقایسه باید ووایي چې دوی د نورو خلکو نه ډېر حقونه لري. هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش خو د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تېرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډېر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو وینئ چې ډېر خلک بې سواد دي. او زه چې فکر کوم کېدای شي 90 سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بدې چې دوی په ژوند کې څه حق لري څونه احترام ورلی او څونه باید دوی ته خدمت وسي او څونه دوی ته امکانات برابر شي. ژوند دوی دغسې خلک متاسفانه ارزښت ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څه تعلیم یې کړی، تحصیل یې کړی، یو څه په د ښوونکو په حقوق باندې پوهېږي او څه پوهېږي او هغو د لاسه چې شي نه کېږي دوی حق ورکړي. دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند د دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند د اجتماعي نظره کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي سي یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري د احترام وړ دی. د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي، د دوی توهین تعقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک وپېژنو په افغانستان کې بشرګان سړکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري. او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وسي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یوه ټولنه کې د ښوونکي ارزښت ته
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر همغسې که فکر کوئ که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځای ته رسیږي. که هر چیرې مونږ اوسېږو هره وظیفه کې یو یا که هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضداران یو باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وسي. دوی معنوي او مادي حقونه لري. باید دغه مادي او معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي. خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه سي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده. څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي. یعنی چا چې سواد لري، چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي ګونوم سه انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي خو باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي. او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل خط پیږي هغه هیوادونه، هغه مملکتونه، هغه ټولنې سه په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري. خپل خط پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغو هوساین او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایلو د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګوره دا ټول خلک بیا راګرځي، دا د معلم د ښه والی د دوی د احترام لپاره د دوی دوی د معلمینو ته زمینه مساعده شوي دي، ښه خلک تربیه کړي دي، توانه دوی خپل معلمین ډېر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت شته او دغه لیاقت خپل د ژوند دا لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د اتباعو په هغه کې مصرفوي، نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مخ ته ځي. هغه هیوادو په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پوهېږي، لکه زموږ په هیواد کې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغسې هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو، همدغه سواد چې نه وي هغه متاسفانه هغه خلکو سره سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنې دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپله د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې په هکله راته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده؟
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. همغسې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه څه ورته ویلي سو؟ د الله تعالی لخوا ورته ویلي سو اقرا، یعنی تاسو ووایئ، یعنی اقرا یعنی ویل لوستل په اسلام کې په دغه ښوونکو ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نه مواردو نه اولویت لري، دا حتی فرض دی موږ مسلمانانو باندې چې موږ باید عصري او دیني علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کېږي. صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي، سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند دی ډېر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته، یا تاسو توجه وکړئ بیا وروسته افغانستان وګورئ، یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېر شته؟ په دې چې دغه هیوادو کې د هغې د سواد کچه ډېره ټیټه ده، او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه وو. نو دغه ډېر مهم دی چې مکلفیت هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې، خپل ماشومان باندې، خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري. چا چې دا سره کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي، قانوني جریمه ورته جوړ شي، او دا خلکو سره مشخص د تحصیل او تعلیم په مقابل کې درې دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي، او دوی باید بندیان شي، او پوه شي چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی، او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولنی او ډېر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي، او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوه کړو. د
2021 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې ښځینه دي، د دوی لپاره زده کړې نشته، دا موږ او تاسې بیرته جبران کولای سو؟ او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونشي کړلی، څومره زیان لري؟
که په یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دغه یو د بل لازم او ملزوم دی. یعنی په دې معنا چې په یو کور کې چې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرته له پرتله د هغه نارینه وو ډېر ډېر تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کولی شي خپل ماشومان باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي. همغه تعالی نارینه وو ته استعداد ورکړی، د دوی یعنې توانایي لري په یو مورد کار وکړي. همغه چې استعداد د ښځینه هم لري، دوی کولی شي ډاکتران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي، او دغه سید مستعد استقلالیت ولري. چا چې سواد لري هغه استقلالیت لري، مالي استقلالیت لري، معنوي استقلالیت لري، او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي، او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو له لارې، د ښه ژوند له لارې، د هوساینې له لارې دوی کوي چې سره سره اوري. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جونې مکتبونه بند کړي، او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. دا خو مشخص دی ډېر زیانونه تاوانونه په یو مملکت ته رسیږي. هماغه چې دغه تاسو خپله پوهېږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه خزینه چې دی دا نیمایي پایکر دی یو مملکت دی. نو دوی مقاغه دی باید زمینه ورته مساعده دي، څه چې قوانین دی یا اصول دی یا مقررات دی هغه ورته پلی سي د شریعت په رڼا کې او په چوکات کې. دوی ته باید اجازه ورکړل شي صرف زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي، او دغه خو خاله کې شپخوا ډېر په کیفیت او ډېر په پرمختګ پر مسلو وسایلو او لابراتوار لابراتوارونو همدغه څه په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي او ورته دغه دوه کلم چې تیر شوي دي باید دا جبران شي او دا د دې ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خویندو مورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څه ښځینه اولاد لري یعنی انجونې لري په کور کې د دوی اساسي اسلامي انساني حق دی. هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او دغه خلکو څه د مکتب نه محروم شوي دي، دوی ته روحي مشکلات پېښ کړي دي او دوی متاسفانه ډېر خلک موږ خبرېږو چې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي، چې دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډېر جدي ګامونه پورته شي او خلک د حکومت د خلکو سره مرسته وکړي او باید ژر تر ژره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي که د مکتب زده کوونکي دي که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نه شي کولای. د دو مشکلات د دو اندېښنې خو پر ځای دي کراسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نه شي کولای.
دا ډېر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تېرې یا هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي دا خو مشخص دی، یو هغه کس ځان ته بېپیل هغه فکر کوي د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کېږي، روحي مشکلات نو متاسفانه ډېر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسېږي چې دا خلکو مشارهګان د دنیا نه بېخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. سو دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو څخه په دغه کې خون کې دی، لکه دغه خزینه خون کې څه بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کولی چې هغه ارمانونه لري، یعنی دوی کولی چې مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته، خو دوی کې خامخا یو احساس و یو انګیزه و چې دغه د وطن اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کېږي، دا مشخص دی دا ډېر درد لري، ډېر د ژوند یو بد چلن لاره ده او ډېر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولی په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نخواسته ودروي یا دوی د وظیفې نه روي وباسي یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی بېرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم وو چې هلته به خلکو تحصیل کوه او په خوا کې شخصي ښوونځي هم وو، یعنې د زده کړې زمینه ډېر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثره غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتلی، مکتبونو کې نیمې ښوونکي ورځي او نیمې نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامېږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوا نه اقتصادي مشکلات، له بلې خوا نه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامېږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پوهېږئ چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتیاوي ډېر سخته ده، یعنې هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي یا استاد وشي، استاد شي یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راضي ځان هغه کوي، درسونه وایي، تر هغه مرحلې ته رسېږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي او کله څه وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې د مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ضایع کېږي پکې، د دوی هوساینې، د دوی ژوند، د دوی ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شرګان چې موږ یعنې په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري او موږ په دې ښه پوهېږو. درد دغه احساس اوس دغه دومره خویندې دي یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي دوی ښه پوهېږو چې دوی مشکلات څه دي او دوی هغه یوازې د دوی دغه عواید څه د مکتب له لارې او د دوی یو سن کم تر کمه یو پنځه شپږ یو زر روپۍ دوی د مکتبونو نیو د دې نو محروم شوي دي. د دوی بدیل ورته نه ده پیدا شوی چې د دوی په بدیل کې دوی ته مثلا دغه حکومت راغلی وای چې یو څو روپۍ ورته ورکړی دغه ماشینه تاسو واخلئ. متاسفانه داسې نه دي. نو په هر صورت دغه اوس موږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی او دغه بحران موږ ښه راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه متاسف بی سواد مونږ جاتی کې په وطن کې هغه متاسفانه خپل د وطن د بدبادی لامل ګرځي او هغه د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلومینو په قدر نه پیږي. خامخا دغه یو چالش یو مشکل دی او هغه خلکو چې مونږ پکې مسلکي خلک ونه لرو او روزونکي استادان ونه لرو او دغه ژوند مو په دغه شکل مختلف نشي چې په هغه کې یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم او دانش او پوه برابر ومنوسي، نو خامخا دا د یو مملکت عقب ګرایي یعنی دغه د یو مملکت د شاتک نښانونه دي چې متاسفانه مونږ دي ځورېږي هغه خلکو ځورېږي هغه معلم نه دي څه چې هغه خلکو څه معلمین دي او دوی محروم دي هغه خامخا ډېر درد لري. او مونږ هغه کې یو متل لرو وایي چېرته سې اور بلیږي هملته ډېر سوځېږي نو هلته ډېر درد لري، نو دغسې یو واقعیت دی متاسفانه.
لکه وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي او د ښځینهو پر مخې د زده کړې دروازې بندې کړي دي، ډېر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې زده کوونکو ښوونکو خپل غږونه پورته کړل کورنۍ چې د زده کړې دروازې دې خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د ښوونکي په ارزښت باندې نه پوهیږي؟ ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري؟ ولې خلک له دې نه زیات ځوروي؟ ولې نه پرېږدي چې خلک وسی کولای لاړ شي آرامه په مکتب کې درس ووایي، په پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي؟
دا خو مشخصه ده چې دوی ولې نه غواړي، نه پوهېږم چې دوی څه هدف دی، څه مقصد دی، ولې دوی دا کار کوي، دوی هدف څه شی دی، ولې خو دا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصولو آئینو احکامو هماغسې د مقرراتو اصولو اساسي حقونو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري، د دوی په مخالفت مشخص او سریع مخالفت کې قرار لري. نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی، حق موږ ډېر حقونه لرو، لکه حق د ژوند لرو، حق د تعلیم و تحصیل لرو، حق د کار لرو، حق د ازادي لرو، دا حقونه مسعون دی، باید محرم اوسي، د تعرض ول نه دی، باید په دې کې څوک تعرض ونه کړي او دوی کې وروره محدودیت واده نشي. څوک نشي کوای که اصلاحات راځي خو ښه دی، که نه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغې ورو راځي چې د یو محرومیت منځته راوړي، نو دغه مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی، ناروا دی. دغه جریان دغه حالت یو مملکت لپاره ډېر تاوانونه لري. دغه تاوانونه که یو ورځ مکتبونه بند شي پرمختللو هېوادونو ته رخیم، تاسو جاپان وګورئ یا مثلا چین وګورئ یا امریکې ته یا اروپایي هېوادو په دا که مثلا د دولت یو تصمیم ونیسه چې یو ورځ لپاره د مکتبونه بند کړي، د خپله وینې چې خلک څه غوغا رامخته کوي او څنګه خلک جګېږي او څنګه خپل حق نه دفاع کوي، نو دې څو د خلک پوهېږي چې ولې داسې پوسبل دغه مکتبونه بندوي، هغه پوهېږي چې دغه تاوانونه چې یو مملکت ته رسېږي څنګه پورته دي، څومره د دغه نه جبرانېدونکي دي، یعنې جبران نه کېږي. دغه دوه کاله چې تېر شوي دي، زه فکر کوم چې جیناکیان څه مخکې په لسم سم کښې اوس، یعنې فکر کوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي، یعنې د دوی دغه دوه کاله ځای کېدل د دوی هغه انګېزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللي دي، دغه عوامل د دوی څه دی که کېدی چې دغه مکتب شروع شي هغه څه نه شروع کېږي چې مثلا د دوی هغه څه نیت څه و، دغه علاقه څه و، د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه راایستل شوي دي، او دغه بېرته ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په څو لسونو کالو کښې دا ترمیم نه شي، او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بېچاره خلکو ته رسېدلي دي، دا خدای تعالی بېږي په څومره وخت کښې به دا بېرته جوړ شي او ترمیم شي.
که په دې خبرې راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي تر هغه چې د دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصېږي، ښوونکي څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادې اقل هغه کومه پوهه چې لري په یو تاریخ نه په یو تاریخ یې ورسوي مثلا په آنلاین ډول، او حاکم نظام ته څه وایي؟
زه دا ویل لرم چې دغه خلکو چې دی دغه خصوصا دغه زده کوونکي چې اوس محروم دي متاسفانه په کورې کې اوسېږي، که دوی امکانات لري یو لاره دا ده خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کښې دغه هغې ښیي یو څه درسونه ورکول کېږي د ورځې جدي تعقیب کښې په کورو کښې دغه مضمونونه دغه څه چې دوی ضرورت لري مثلا که وم صف کښې دي وم څه مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کړي، دا د ډېر په جدي شکل ووایي په کورو کښې خپل همسایګانو دوی سره باید مرسته وکړي، چا چې په دغه ساینسي علومو کښې پېږدي یا په مکتب په علومو کښې ښه اشنایي لري ځان ته معلمین وټاکي، درس دې ووایي او خپل توقف دې ونه کوي، او که خدای مهربانه د ورځ مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کښې ځان وویني چې دوی هغه حالت هغه لري لیاقت لري نو ځان ورته برابر کی مثلا دغه دوا کال وروسته مثلا فکر کاوه چې دا د لسم کال زده کوونکی وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دی دې نه غیر شتویم تن وخصوصي او هغه سي پانتون ته دلار پیدا کی عمل ته پانتون کی خپل داسو تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هیڅ وخت نه مایسته کیږي او باید په خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په ژوند کې په توسماقات ولري او په دغه توسماقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوي چې د خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلرونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي په غورو کې د درس وایي روزانه هغه هم درس وایي ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي دغه خو ډېر خیر دی ښه پلان دی خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکادمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري او هغه اکادمیک محیط چې دی هغه خپله شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه د چا چې زړه نه غواړي درس وایي خدای دې وکړي چې دغه پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي او انشاءالله کېدای شي چې اوسې کم تر کمه خپل د وختونو سره ورته ځای شوي دي دغه بېرته جبران وکړي او د ښه راتلونکي په امید دوی درس وایي او دا دوی اساسي حق دی شرعي حق دی او الله دې وکړي چې دوی په بل اهدافو کې کامیاب او بریالی اوسي دا زموږ د ټولو ارمان ارزو ده.
قدرمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ښوونکي پاک باندې خبرې وشولې موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرزې کې چې است علامه مال او ملګری
چنارو پکندو لی ونی راغلا ور پوسی نوراغ سلونا نوراغ سلونا پهل منګوټی ګدرتا وخت ما دیګر دې گیتنا زدی ورورو رانا صبری دی ورو لگیتنا تاثیر داد غم آزان دی لمسوینا ورو لگیتنا کز دا چنارو پکندو لی ونی راغا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیول منگو تی گدرتا وقت مازی گرده آشنا زما پغی کی پروته ور و لگیدنا زبا پکه د تور زلفو کی ویما ور و لگیدنا کز د چنارو پکندو دی ونی راغلا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیوڑ منگو ٹی بدرتا وخ ماز دی گرده نشتا ور و لگیتنا دبل تان ناگی لنشتا ور و لگیتنا ماتا بخ پلا بخ کر لی دی غمنا ور و لگیتنا کز دا چنارو پکندو لی و نیراغا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیوڑا منگو تی گدرتا وقت مازی گرده سزا دی ور و لگی دنا دبیل تا ندیلا سزاد وی ور و لگی دنا آشنا جدا که نور سپر و آلرما ور و لگی دنا کس دچی نارو پکندو لیوانی راغلا ور پسی نور آغو سیلونا نور آغو سیلونا اول منگو تی بودتا وقت ماز دیگرده تا اور و لگی دنا آشنا مینو کو جڑا راخ کا تشما اور و لگی دنا کس دا چھنا روپ کندو لیو نیرا ور پس چھ نور آغ سیلونا نور آغ سیلونا اول منگو تی گدرتا وخم آز دیگر بین
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوو چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دیره دی او هلته کوشش کوي نورې لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد و. دغه راز یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب د آزادی ملما پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې دره ته وایست چې له افغانستانه د لوستې قشر د وتلو بهیر ولې چټک سوی دی؟
ستاسو د سوال ډېر یو سخت سوال دی او ډېر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستې قشر خصوصا چې په هغې باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، په هغې باندې کار شوی دی او روزل شوی دی په هره برخه کې، ولې له افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډېر لوی سوال دی او ډېر غټ ځواب ته اړتیا ده. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دې پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دوی ته شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سادات صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډېره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ما ته تر ډېره پورې یو غولوونکې خبره ښکاري، تر ډېره پورې رښتیا نه برېښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپاري چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر درېم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې درېم بستونه دي، درېم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره هغه مخکې نشه تلی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک څه معنا؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پونتونون د ریسان لپاره تخپل خلق مقرره او هغه نور سازمان مفکر او کارم نه فرصت د کارم نه وي په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي طالبانو څخه د ویری او د ډار احساس هم وي او په عین زمان کې ډېرې نور ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي هغوی ته چانس نه ورکول کېږي بلکې هغوی تحقیرېږي هغوی توهینېږي هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی او یا کارمن نه دی پاتې شوی فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډېره پورې رښتین نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتین نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې د افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې. لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم، ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 2005 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالي زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی. مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالي ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یا انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنې سره امتحان ورکړ. زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم. ما وکالت امتحان ورکړ او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوی یم، دفتر رئیس پاتې شوی یم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو په جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو او د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی یم. د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زیم. زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي. حتی زما پلار یو دیقان سړی دی، هغه د کلي یو طرف سړی دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه ده تللی. او زه یو مثال یم، ژوندی مثال، چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه ووایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تللی یم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وې. هماغه ځوان، هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لوی شوی، اما تر څنګ یې ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړې دي، مشکلات یې ګاللې دي. حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات من ګرل دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بالاخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډېره پوره چې زه کله کله چې افغانستان کې وم، له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه هغوی سره په تماس کوم، او یو ډېر ښه نیټورک مې جوړ کړی و. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډېری هغو فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر وو او هغې کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډېر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډېر پیژندګلو پیدا کړه. مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول، په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسته پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شک ستاسو د سوال پر اساس باندې چې د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادهګان نه و، یا زه ووایم چې د هغوی د وزیر زاده زامن نه و، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه و، او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو، یو نقل را یاد شي، یو پروفیسور نومیمانیر د هغه خپل وطن ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې، چې ورته ویل ته چیرته ځي، او چار چې ته ځي نو ته لاړ شه، هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې زده کړې کړې وي، د پروفیسر د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وایي چې ستا په لاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو ده ورته وویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 4 میلیونه وویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یمه چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وزمه، غټ یو پندې ورته پرېښو چې په دې باندې فکر مه کوه، که زما ګوته کومه ګوتمه ده، دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزمه، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، او زه به د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړه لرم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دغه استاد را بېرته راوګرځوو، هملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځوو، وتلو ته پرېنښوده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. له بده مرغه چې افغانستان هغه زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګري همزولي زیاتره وتلي، له بده مرغه بیا هم زه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي، د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې، دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوي دي په مختلفو بهانو باندې، مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوې، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلو پورې تړلی وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د ډوډۍ پیدا کولو چې د هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې، افغانستان کې له بده مرغه وجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هیله امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې، یعنې ما پیغام یو ځوان نه واورېدی چې هغه ماته وویل یو لاره ماته خو زه وځم. یعنې هره ورځ سړی یو نه، دوه، درې، څلور دغسې جوابونه ترلاسه کوي. څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکوي، یا د ادارې جوړونې بحث ورکوي، هغه د منځه ځي.
ولې صدات صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیوه تشر مستکیږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپیریال کې بیا هم کولی شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده، ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم. د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو. له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغلل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل یې وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېری وطن ترړ، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده ډېر او اقتصادي وده چې وګورې د ډېرو هیوادونو پرتله ډېره ښه روانه ده. د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام، دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 83 ملتونه دي او نوې ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه، یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي. دا دی په دې ځکه ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا دی چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لا نشم تاسو فقط دی لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دوی په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردېږم، په هغه وخت دردېږم چې کله دیزي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي، هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده، فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوخت دي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوسن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټي مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي، یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده، دا یوه لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولت د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماسترګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې، د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده. او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. ما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوس چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي، مخکې لاړ شي. ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی، او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سنوسال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حداقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټي په سم کې کینم. ولی بیا هم کوشش روان دی، یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کې چې زه سلویخ کارن شم، پنځوس کارن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې، نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا پکې ډېر وي. فقط هم هغه د خارجیانو په اصطلاح باندې، یا د امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایول جابس، یا فقط هم هغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پورې شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستري واخلم، ترڅنګ یې وکولی شم. زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته د افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې د حقوق برخه کې تدریس وکړم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبې ته وژباړم، ویلیکم کار به. دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم حد عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی زه تعقیبوم، وکولی شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېر اسانه طریقه، نو د وخت په تیر دو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم. زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه ورسره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ستاسو په څیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوو کلونو کې له افغانستانه وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا ورسره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیسته چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو د زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلاتو سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشتي او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول په کې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی، او د غشپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرد افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډېره پورې چې زه معلومات لرم موضوع پوهېږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره به نړۍ مخته لاړ شي. اما نړۍ تر اوسه طالبان بې اعتماد کیږي، او زه نه غواړم دغه بحث ډېر سیاسي وکړم ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وښي یا خلکو ته وښي چې موږ مخته ځو او د افغانستان خلک موږ سره ګزاره کوي، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس مناقص کړي او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ستاسو مخکې دی، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ستاسو مخکې دی، هغه لوستلی شئ چې څه بد وضعیت د افغانستان کې دی. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده، او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه، په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې اوسو کولی دي چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت سقوط نه درې کال سره کال مخکې امریکا ته راغله او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي او عمر هم زیات وو، نو دته امریکا نوره د ژوند کولو دپاره ډېر یو دغه نه و، یو داسې بستر نه و چې پاتې شي. ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغسې پخوانه چارواکه راغه، در حال کې چې ده د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړې ده او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وویل چې موږ سره د خلکو ګزاره کېږي یا دغسې پخوانی چارواکي د ده د چارواکیتوب وخت یا د ده خپله د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سرو کاله مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک هم زه پېژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هېڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي، ما نه دي کتلي، په ندره سره مې کتلي دي او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي او چې هغه په هېڅ صورت باید سیاسي نه شي او اما طالبان سیاست کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي او بیا دا خپل پروپاګنډا او دا خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې یوسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه وو چې په خو او ډېر موافق وو په خپلو کارونو کې او ډېر کامیاب وو، ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقلې ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسه په دې باندې څوک مقرر کړي چې د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه وو ته مساعده چې وځي او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې په هر لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تېښتې کولو ته مجبوري، فرار څخه مجبوري، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واقع انحصار کړی، هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په خزا باندې پوهېږي، هم په سرنوالي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د ښار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پاکستان فرار راغی.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېر مننه، موافق اوسئ.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول هلکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟ د لوبو له میدانه تازه خبرې پر راډیو سربیره د ازادي پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ.
لائے زور چلی گی لائے پسرخ کر دی چو کسان د دیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق د بوتا نو سودا گردی چھپن پوشو خامارا نو سروسی دادا غرو پختان سمرا او زڑور دی وقت بلگی چی برنگ دا کابل اخلما دیر خویونا میں اس ہم دا پی خور دی انتو آیا چی سشوی زور ورا دا حجری یاران دی مانا مرور پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو گھرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کے ہم پما پسے انڈی والا نو یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے ویلے بلا کو سیوا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا سر جھوڑنا ہوں ملنگ دخاری مام سرا جھوڑنا خزما دوان نزدے انڈی والا نو خزما دوان نزدے انڈی والا یو سوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو سوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماسپتن میں د پرے انڈی والا ماسپتن میں د پرے انڈی والا